ساعت لس بجی شپې د ازاري راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په دو اونیزو پروګرامونو سربیره راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ایران ته په سفر لاړی. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرجع احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخه نیولې ده، او د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. که څه هم تر اوسه د جمهوری ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په کابل کې د ایران سفارت په حواله خبر ورکړی چې ولسمشر نن سهار په دې سفر روان شوی دی. ولسمشر غنی ته د ایران د سفر بلنه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کابل ته د خپل سفر پر مهال ورکړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط ور معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلول طالبان باید د افغان حکومت او نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنۍ سره کتلي، او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو تروریستانو کړی ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بدخشان او ننګرهار د افغانستان هغه دوه ولایتونه ګڼلي چې په جګړه کې د نور په پرتله ډیره قرباني ورکړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخه نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه څلور کسیزه ډلې نیولې چې د دې حملو او چاودنو هوډ درلود. له دې ریاسته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له دې څلور کسیزې ډلې سره دوه موټر سایکلونه چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. ملي امنیت د دې لاسته راوړنې خبر په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په جلال آباد کې یوې انتحاري حملې څلور دېرش کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یعنی یونما د افغانستان په ولسي جرګه کې د وروستۍ رایې ګیرۍ ستاینه وکړه. ولسي جرګې پرون د حکومت د شپاړس وزارتونو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نیکولاس هایسم پرون شنبه په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي، د کابینې بشپړېدل د حکومت د مسریت لپاره یو ضروري ګام دی او نننی پرمختګ حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملي دفاع وزارت په ګډون د نورو مهمو دولتي چوکۍ لپاره کاندیدان باید ژر تر ژره معرفي شي، سو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول پیاوړی شي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد انیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه ده لګولی، او په دې اړه خپاره شوي رپورټونه ردوي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله لیکلي وو چې تر څو امریکا د تروریزم له ملاتړه لاس نه وي اخیستی، تروریزم له منځه نه شي تلی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 28 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړی چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. سعودي عربستان او د دغه هیواد سنی ائتلافي هیوادونه له درې اونۍ راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي حوثي یاغیانو بمباري کوي. سو د هغوی له لورې د ټول هیواد د نیولو مخه ونیسي. د ایران له لورې د سولې په وړاندې شوي پلان کې د فوري اوربند، د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، بشري مرستو، د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي دیو هرخیز حکومت د جوړیدو غوښتنه شوه ده. د یمن د حکومت یو ویان لرویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې د ایران تر حرکت کړه او هغه یو سیاسي حساب وبلله. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. همداراز د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پاوز ورځ په نوم کلنۍ مراسمو ته په وینا کې وویل، زموږ کړنلاره تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور 303 په نوم نوی جوړ شوی راکټ هم په پوځي پرید کې خلکو ته وروښودل شو. د یمن په تعیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ټوله شپه د درنو وسلو او د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. په تعیز کې ټوله شپه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه حوثي وسلوالو جګړه وه. تعیز د یمن په جنوب دیس کې پرو دی او د دې هیواد دریم ستر ښار دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبه ویلي چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې 40 هوایي حملې کړې دي. د ګډو ځواکونو خبرپاڼه وایي چې بم غورځوونکو الوتکو په سوریه کې د کوبانی او الحسکه ښارونو ته نږدې لږ تر لږه 2 حملې کړې دي. د عراق په بیجی، سنجار، رمادي او فلوجي په ښارونو کې بې پیلوټ الوتکو او جنګي جیټ الوتکو بم غورځوونکو 14 ځایونه ویشتي دي. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون په شمال ښار بیجی کې د تیلو د سترې تصفیه خانې ډېرې برخې نیولې دي. او په مسکو کې چارواکو پرون شنبه د روسي او یونان ترمنځ د ګازو د نلي کې د موافقې په اړه خبرو شوي ریپورټونه رد کړل. د جرمني شپېګل مجلې د یونان د سریزا ګوند د یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د مسکو او اتن ترمنځ نا موافقه ښایي د اپریل تر 21 لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه ده اخیستل شوی او په حواله ویل شوی وو چې د موافقه به یونان ته 15 میلیارد ډالره ګټه ورسوي. خو د کرملن ویان پرون شنبه دا ریپورت رد کړ او ویل چې داسې موافقه نشته. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. ولسمشر غنی وایي د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د سولې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون برسیال د بلخ د والي د څرګندونو په اړه د امنیتي ارګانونو د توضیحاتو غوښتنه کوي.
امنیت ملي او شورای امنیت باید روښانه کړي چې آیا د والي د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي.
پاکستان د جلال آباد پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي 80 افغان زیارت کوونکو د انتقال پر بدیلو لارو غور کوي.
مداخله هوایي شرکتو ته وسور کړی تر درې څلورو ورځو پورې به خپل فیصله راوړي. یعنی یو کده اونې سږی خارجي تیاری اجاره به چارتر نه شي.
د کجکی بند دریم توربین د تړلو چارې پیل شوې.
نن کار تاسو چې ولیدل شروع شو او دا هغه کمپنی چې قرارداد کړو کمپنی خلک هم تخنیکی
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په 19 پروګرامونو لرو. جوان په شیبو کې او مخکښې شزي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو جکپوري پلاوی په مشه نن سهار ایران ته روان شوی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، همداسې ده ولسمشر غنی ایران ته روان شوی دی؟
ډیره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، د کورونا چارو د بهرنۍ چارو وزارت ته به موثق سرچینې تایید کړي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د وجکپوړي پلاوی په مشرۍ تهران ته روان شوی دی. د بهرنۍ چارو وزارت د سرچینې ویل چې په دې سفر کې له ولسمشر سره د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اجرایي ریاست دویم مرسیال محمد محقق او دغه راز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ملتیا کوي. خو تر اوسه د ولسمشر د دې سفر د اجنډا په اړه رسنیو ته سندي ویل شوی، خو له دې وړاندې داسې ویل شوی و چې ولسمشر به په دې سفر کې له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او دغه راز د یو سند د لاسلیک کېدو پر مسودې بحث کوي. باید وایم چې کابل ته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر چې څه موده وړاندې راغلی وو جواد ظریف، هغه مهال وویل چې د کابل او ایران ترمنځ به د ستراتیژیکو همکارۍ یو مسوده لاسلیک کیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به په دې سفر کې آیا له ایران سره دغه سند لاسلیک کړي او کنه. په همدې حال کې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکول شول، نو ښکاره خبره ده چې ولسمشر به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې کوي. په دې وروستیو کې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې له ایران څخه افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل کیږي. خو هغه مهال د بهرنیو چارو وزارت وویل چې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه د سوریې او یمن جګړو ته ځي، هغوی په خپل خوخه او د خپل عقیدې لمخې ځي او هغوی د ایران لخوا د کار ته نه مجبوریږي. خو هغه مهال بیا د ملي شورا یو شمېر غړو وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په افغان کډوالو تور لګول دي او هغوی وایي چې خپل د ایران حکومت افغان کډوال د امتیازاتو په بدل کې او هلته د اوسېدو په بدل کې دې ته مجبوروي چې دوی د یمن او سوریې جګړې ته ولاړ شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ولسمشر به یې له ایراني چارواکو سره په ملاقاتونو کې یاد کړي. نو دا چې ولسمشر به په دې سفر کې نور څه کوي موږ به په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین چې ایران ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. له شغل غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایی رئیس دوهم رسیل محمد محقق او یو شمېر نور چارواکي ملګری دي. شغل غنی په داسې وخت کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. دا هغه ډله ده چې په ځانګړي ډول ایران ورڅخه زیاته اندېښنه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر پرون بدخشان ته سفر وکړ او هلته ویل چې د داعش او نورو سختریزو د ریشو د ایستلو په برخه کې به لومړیتوب ته د ریشو ایستلو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی غنی په بدخشان کې ویل چې د جرم ولسوالۍ په جرم ولسوالۍ کې پر ملي اردو په عسکرو باندې په د حمله په اړه تحقیقات وشي. د عسکرو له کورنیو لغړو سره هم وکتل. شاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو تروریستانو لاس درلود. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي یې وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. اوس سوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړ. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو ترورستانو دی نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې اوس سوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو ترورستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو په راپور کې واوریدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی وژون کې حمله وغندله او ویل چې پاکستان په دې پیښه خوشی نه دی. د پاکستان صدر اعظم ویلی دی چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او له افغان دولت سره یې د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګې بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې لامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روستي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په باب د طالبانو په دریز کې نرمښت دوی د سولې د خبرو پیل کېدو ته هیله من کړی دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه واخلي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله ښیي چې ډېر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا خوشبینۍ او هیلې هغه وخت لا ښه معنا ورکولی شي چې د سولې خبرې عملا پیل شي.
انکشافات کاری ارسه
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي. په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبینی هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پیل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي، د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبینی تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل، پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسې سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده، مکلف ده چې خپل ځان د نوی تغییراتو دپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوی اقتصاد در شرط کې تثبیت کړي.
سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسما د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې پر رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکی ولسوالۍ ته غزیدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په کنټرول کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له امله په میاشتو میاشتو لشکرګاه ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعشیانو د فعالیتونو له امله شاید د دې پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د راپور راستولی.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جخت ویل کیږي وسلوال والته د غزیدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسؤلین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسمي ته وویل دغه توربین چې تړل کیږي 30 میګاواټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2016 کال پورې بشپړې شي.
پرسنل و هم اداری پرسنل موجود و ان شاء الله امیدوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برښنا اندازه د 20 میگاواټ څخه 50 میگاواټ ته لوړ شي. د کجکی ولسوالۍ چارواکي که څه هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکه او اړوند چارې پکې روانې دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غزیدلې لارې په اړه د ستونزو زیاتونه کوي. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست رئیس نیک محمد وایي سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لاره کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو میاشتو لشکرګاه ته نسي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما اصلی نسو ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې پکښې ولاړ تیاره خو زموږ دپاره څوک نه پلانوي
زرې ټنګ تاسې
اوس ارې وته تیاره پلانوي خو د تیارې پلان موږ به یا به دلې ناشو کارونه به م پس پاتې کارکت باندې ور وکړو، خو موږ ټوله پېژني چې ته پلانکې د پلانکې دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا فیض الله وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پورې کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دښمن په لاس
لاس کې ده خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي خو هغه سیمه د دښمن ده نو تقریبا دغه 2500 سل داسې پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته بعضې وایي چې یا نشته خو هغه داسې مختلف راپورونه دي موږ ته معلومات نه کېږي
کجکي ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بادغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسوال د همدې لارو کجکي او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ډلو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکي څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 15 واره ډېر پرې سوی دی چې د همګړۍ د موجوده 2.5 مېګاواټه برښنا د رسولو توال هم نه لري باید ووایم چې د کجکي د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 130 میلیون ډالره ورکول شوي وه دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي دوی به خپلې ورکول شوې پیسې بیرته واخلي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو څه لیکلي
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په اړه غبرګونونو او د ولسي جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو د تایید موضوع ته ځانګړې کړې دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولې هر ورځ د نویو ماتمونو شاهدان یو په سرمقاله کې د جلال آباد پرونی حمله یو وړوکی قیامت بلل شوی او پکې ویل شوی چې چارواکي یوازې د حملې غندي او تر اوسه یې په دې کار نه دی کړی چې ملت څنګه له دې کرغړنو پیښو خلاص شي سرمقاله لیکونکي ویلي دا ډیره عجیبه ده چې له نړیوالې ټولنې سره ستراتیژیک ملګرتیا او له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو خو بیا مو هم ولس له ړندو مرګونو خوندي نه دی ملي ارمند ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په خونړیو اونیو کې د حکومت بې کفایتي په سرمقاله کې راغلي چې له تیرو څو اونیو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ پیښې وشوې او له خلکو سرونه پرې شول خو حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي سرمقاله لیکونکي ویلي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له هر ډول بېغوریو ډډه او د دوی په وړاندې جدي اقدام وکړي چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په ملي شورا کې خوښي او په جلال آباد کې د وینو لختي سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو مسله وسلوال مخالفین امنیتي مسؤلین او د ملي شورا یو شمیر غړي دي په مطلب کې راغلي چې د بدخشان او جلال آباد پیښه باید هر اړخیزه وڅېړل شي او په اړه یې ملت ته ځواب ورکړل شي او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې په بشپړېدو سره پر حکومت د انتقادونو لړۍ پای ته ورسېده په سرمقاله کې راغلي چې اوس د ټولو خلکو سترګې او هیلې دې ته دي چې له ولسي جرګې څخه پاس شوي وزیران څنګه د ستونزو په وړاندې مبارزه کولی شي سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې اوس باید حکومت ډیر ژر د ملي دفاع وزارت هم له سرپرسته خلاص کړي او د نویو والیانو د ټاکلو لپاره اقدام وکړي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې د خبری آژانس انټرفاکس هغه راپور رد کړ چې په اساس ویل شوي په امنیتي چارو کې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر د سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې امریکا د تروریزم ملاتړ کوي د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل په دې خواشینی څرګنده کړه چې د روسیې خبری آژانس د ښاغلي اتمر په حواله ناسم معلومات خپره کړي دي د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سي اوروي
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تورنه دی لګولې او په دې اړه خبر شوی رپورټونه ردوي د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د پنځشنبه پورز په رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله وویل د تروریزم څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او تر هغو چې امریکا د تروریزم له ملاتړ لاس نه وي اخیستی تروریزم له منځه نشي تلای د انټرفاکس په رپورټ کې ویل شوي و چې دا څرګندونې په روسیه کې امنیتي کنفرانس ته د حنیف اتمر له وینا اخیستل شوې دي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسؤول حکمت الله فوشنجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر هیڅکله پر متحدو ایالاتو د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی
چیزی که در انترفاکس نشر شده ادارات است که حتی نزدیکی به چیزی که
دا خبری در شاغلی اتمر لڅرګندونو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د خوښنی ځای دی چې د پرمختللو هیوادونو مطبوعات داسې سختګي او غلط رپورټونه خپروي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی. د فوشنجي په حواله د ملي امنیت په چارو کې د افغان حکومت سلاکار محمد حنیف اتمر په ورستیو کې روسیې ته تللی و او هلته یې له چارواکو سره د تروریستي ډلو پر جوړېدو د منځني اسیا هیوادونو ته د تروریزم د خطر او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو د مشر په وینا حنیف اتمر په مسکو کې د سیمه ییز امنیتي کنفرانس لرمې غونډې ته ویلي و چې یو شمېر دولتونه د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریزم سیاسي اهدافو ته د رسېدو لاره نه ده. خو د فوشنجي په وینا حنیف اتمر د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه د دې هیواد په بیا رغونه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو قربانۍ ستایي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ په دواړخیز امنیتي تړون کې واضح شوې ده.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مرزی احمدزی د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته روان شوی دی. د بهرنی چارو وزارت وی سرچینې د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د اجرایي ریاست دوی مرستیال محمد محقق، د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د ښاغلي غنی ملګرتیا کوي. د افغانستان ولسمشر پرون پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخه نیولې ده. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. د یمن په تعیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره تیار دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورتهونه کتل شي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمانداني پرون شنبه وویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې شل هوایي حملې کړي دي.
لن خبرونه مول آزاری رادیو اوریدل. لس بجه او دو دیرش دقیقې دی. د آزاری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د آزاری رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه هم وروسته در اورو. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د غرض مخکښ شزی لړۍ هم خبرو. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرست والی لخوا د لګول شویو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. په دې موضوع د ناجی صاپی راپور واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د سینف سرنوالۍ پر دفتر په ډلیزې حملې کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والی د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي. پر دوی باندې اطاع وارده کړل. زه فکر کوم چې دا باید سخترینه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډېر بد شرایط کې دی، نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخته جزا ورکول شي. د نور خلکو لپاره مې برت نور
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف سرنوالۍ پر دفتر له ډلیزې حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا لپخوا بشپړ معلومات درلودل، خو دا مسله یې پټه ساتلې وه. ښاغلي نور همدارنګه ویلي چې دا حمله د حزب اسلامي لخوا ترسره شوې او دې ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري د حملې په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست والي ویلي حتی د ملي امنیت ریاست له دې هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف اسناد څارنوالۍ ډله ییزه حمله د رواني میاشتې په شلمه نیټه ترسره شوې وه چې نږدې نولس کسان پکې ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. هڅه مو وکړه چې د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور د څرګندونو په اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر واخلو، خو د دې ادارې مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دې اړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنه کړه. تر دې مخکې عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړی د حکومت په داخل کې دي او د ملا عمر په نوم خبر پاڼې هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کېږي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو پر لارو چارو غور پیل کړی دی. دغه وزارت د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د سعودي عربستان حکومت خپل هیواد ته د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی چې له 15 کلونو زیاتې چلیدلې وي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور.
وروسته له هغې چې سعودي عربستان خپل هیواد ته د زړو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي دې هیواد ته د افغان حجانو د انتقال پر بدیلو لارو چارو کار کوي. سعودي ویلي هره هغه الوتکه چې له 15 کلونو زیاته چلیدلې وي دې هیواد ته سفر نسي کولای، او دا په داسې حال کې دی چې افغانستان هیڅ داسې ترانسپورټي الوتکه نه لري چې عمر یې له 15 کلونو کم وي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي رئیس حامد ظاهر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که سعودي عربستان د افغانستان په وړاندې له دې پرېکړې په شا نه سي، دوی به د حجانو انتقال ته بهرنۍ الوتکې په اجاره ونیسي.
اوس نن خو چې رئیس جمهور هوایي موږ داخلي هوایي شرکتو ته وخت ورکړی، تر درې څلور ورځو پورې به دوی خپل فیصله راوړي، یعنی دوی ته ورکول شي، او که د ورسو بیا موږ وخت لرو انشاءالله دا پروسه به کامیابه وي. موافق دي به خارجي تیاری کوو په اجاره به چارتر نیسي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند او د خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلینو په دې اړه د جمعې په ورځ ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغان هوایي خصوصي شرکتونو څخه وغوښتل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په اړه خپل پروګرامونه تر څلور ورځو پورې حکومت ته وسپاري. سعودي تیر کال هم دغه هیواد ته د حجانو د انتقال پر مهال همداسې شرایط وضع کړي، خو هغه مهال افغانستان استثنا کړ او الوتکو ته د تګ اجازه ورکړه. افغان حکومت دوه میاشتې وړاندې هم د سعودي له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې، خو تر دا مهال د سعودي عربستان مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. پر همدې مهال داریانا افغان هوایي شرکت مسلین وایي د افغانستان هوایي شرکتونو څخه یو هم د سعودي عربستان معیارونه نسي پوره کولای. د اریانا افغان هوایي شرکت سرپرست نصیر احمد حکیمی ازادي رادیو ته وویل که حکومت لخوا مالي ملاتړ وسي، دوی چمتو دي چې د خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې درې بهرني ترانسپورټي الوتکې واخلي. ښاغلی حکیمی وویل چې د دغو الوتکو په اخیستلو سره به سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو د لیږد په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي.
اساسي حال به دغه وي چې فلحال آریانا خپل څه پیسې لري، د دولت ورته قرض ورکړي یا صرف ضمانت دی وکړي آریانا لیست پرچیز، یعنې هغه کرایه چې تیاری چې په کرایه اخیستل کېږي اخره کې به یعنی اخلي. دغسې معاملات شته، یعنی یو ځل دا مشکل حل کړي، همیشه آریانا اپریټ کړي او آجان ته هم خدي، آریانا ته هم خدي، دولت ته هم خدي. د دې په څیر چې هر کال دغه ستونزې وي دغسې مجلسونه وي وخت ضایع کول.
په افغانستان کې دا مهال د آریانا افغان دولتي هوایي شرکت په ګډون د صافي، پامیر، کامیر په نوم درې خصوصي هوایي شرکتونه فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلومات له مخې د دې ټولو شرکتونو د موجوده طیارو عمرونه تر 15 کلونو پورته دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي. محمد یوسف له هلمند ولایت لیکلی د جلال آباد خنری پیشه په سختو ټکو غندم. یو اوریدونکی چې نومې لیکلی د بدخشان پیشه د پاکستاني استازو د راتګ یو خبرداری و. قاری مولوی مقدس لیکلی دی دا چې ولسمشر اوس وایي چې داعش په پیښو کې لاس لري ډیر ناوخته دی، دا کار باید مخکې شوی وی او د داعش د پټنځایونو د جوړولو مخه بنده شوې وی. یو بلوریدون که عبدالاحد افغان له هلمند لیکلی افغان ولسمشر ایران ته سفر کړی دی. دا سفر ډیر ارزښتمند دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غراز ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې لرو. لومړی هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نوم د چه ده؟
خاطره.
ډېر ښه. څه کاروبار کوې خاطره جانې؟
بنګړي خرڅومه په زنانه کښې.
ډېر ښه ډېر ښه. ده زه چې ګورم ماشاءالله رنګه رنګ بنګړي دي. دا بنګړي له کوم ځای را وړئ تاسو؟
پېښور نه.
او څنګه ده بیا په هغې زنانه کښې یوازې خرڅوئ که بل ځای کښې هم د خرڅلو ځای لرئ؟
په هغې زنانه کښې خرڅوو.
څومره وخت کېږي دا کاروبار کوې؟
یا دوه کال درې کاله کېږي.
ډېر ښه. ته یوازې که بل هم څوک در سره ده؟
نه مور مې مشته را سره.
کومو کومو ورځو باندې راځئ په هغې زنانه ته چې دلته یې خرڅوئ؟
پنجشنبه جمعه.
ورځ کښې څومره کار کوئ مثلا د پنجشنبه جمعې چې راځئ؟
کوونو زر روپۍ پنځه سوه دولس سوه.
او تاسو که نه ده بنګړۍ اچولو کښې هڅوک یې نه شي اچوئ لاس کښې په ډېر خاص مهارت یې اچوئ؟ دا څه رقم د سړی زده کوي که خپل هم څه زده دی تاسو؟
نه د هر چا نو خپل کسب نو ښه دی نو هر کس خپل کسب خپله پوهېږي.
څه رقم یې اچوئ مثلا؟ که نه ما یو ورځ بنګړۍ اچولو ډېر ښه یې راته واچول چې لاس خوږ نه شو. یعنې دا څه رقم مهارت چې تاسو ورته اچوئ؟
نو لاس یې ونیسه خپله کېږي نو په چکه یې لکه لاس یې خپله بنګړۍ واچه خپله ځي.
ډېر ښه. یعنې هغه تر ټولو قیمته بنګړۍ مو څو روپۍ دي؟
ټول قیمته نو دوه سوه روپۍ دي. دوه سوه نه زیاتې نه دي.
هر کالي ځان ته بنګړۍ لري مثلا افغاني یا شراره کالي؟
ولې نه لري. افغاني شراره پنجابي او پلتونو سره مشته سادرونو سره مشته. دلته ډېر جینکیان راځي د کالۍ هم رنګ بنګړۍ اچوئ وایي ښه ښکاري که نه دې دپاره.
او پېښور نه چې راوړئ تاسو خپله یې راواردوئ که څوک بل څوک ده چې ورپسې ځي؟
نه بل څوک راوړي مونږ بیا ورنه همدلته اخلو.
څنګه دلته یعنې بنګړۍ ټول په پېښور کښې جوړېږي؟ دلته افغانستان کښې نشته؟
نه افغانستان کښې نشته. بیا ټول نو پېښور نه راځي ایران نه راځي هند نه راځي.
کاروبار نه دې راځي چې دلته راځي نجونو رویت څنګه ده خوشحاله یې کار نه دی؟
هو ولې نه یم خوشحاله. نجونې ښه دي نو بنګړۍ اخلي په ښه طبیعت ته څه اخلي نو زه به ولې خوشحاله نه یم.
او دا چې دا ځای ټول د نجونو ده که نه د نجونو محیط ده لا به ارامه یې پکښې؟
هو ولې نه ټول نجونې همدلته راځي خوشحاله دي ساتیری کوي.
څنګه ده درس و تعلیم دې هم کړی؟
نه.
پلار نه غواړئ که شرایط درته مساعد نه و زمینه برابره نه وه؟
زمینه برابره نه وه. نو پلار مې نه پرېږدي مور مې نه پرېږدي ورور مې نه پرېږدي.
څه شی وایي؟ وایي ولې مزه
وایي مزه نو غټه شوې کور کښې کښېنه نو بنګې دې خرڅ کړه.
ښه چې وړه وې ولې لاړه نه شوې؟ هغه وخت هم نه پرېښودې که خپله لاړه نه شوې؟
نه خپله خو زه ډېره علاقه لرم چې لاړه شم خو نه پرېږدي نو.
ښه بیا د قناعت هم کله نده ورکړی چې لاړه شم؟ ولې دا خو ښه کار ده چې مکتب هم ووایم.
نه خو نه پرېږدي نو یو نه پرېږدي چې مدرسې ته لاړه شم.
ژوند دې لکه دغه د بنګړۍ او ښایسته رنګو غوندې همداسې رنګین او سه. ډېره زیاته مننه.
تا نه مننه ډېره.
مخکښې ښځې
احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده. دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیسا ښار کې دې هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو ښوونځی جوړ شي. له دې به واورو چې د دغه ښوونځي فکر څرنګه د دې ذهن ته ورغلی دی. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې زه دلته راغلم ما پنځه کاله وړاندې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بیخي لرې خبره وه او خبرې چې کولې هم د ډېرو ماشومانو ستونزې پکښې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانستلو په اړه دوی هم ورباندې فکر وکړو او سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاس سره تنخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اوونۍ کې یوه ورځ خپلې ژبه دواړو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
ژوند
آزادی
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خوږ اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دې د منګیله بی خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو له یو بل فلکلوریک توک منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګی بر وړی دی، زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګی نشته ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وې ګوتار تاسو مرا پسې راشو منګي می دوی دی نریم لا می ماته وین.
آیا خبر یاست چې لمنګي څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې اوبر اوړي خو څوک بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای چنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وای او سرکی کوي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګي راڅرخي، نو راځي وګمې رشیدی ته وګ شو.
قطار جوڑ کڑو لنڈ بازار پہ گزرو لگو لنڈ بازار پہ گزرو لگو مست منگے پر اڑے دے زلم دل پر اڑے دے
عزت من اوریدونکو تاسو به حتمی منګی لیدلی وي او به مو تریس خلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکی احمد الیاس د خپلې سیمې کیسه کوي دا چې دوی اوبه په کومو لوښو کې ساتي. هغه وایي
بلې د موږ په سیمو کې په دوبي کې چې هوا وي ډېرې ګرمې وي د دې پاره سي اوبه سړی وساتل سي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. موږ منګی همداسې یو خاصیت لري څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې هغه اوبه ډېرې سړې وي. یو باور خدا ده کله زمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخې نو منګي کې د اوبه ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کېږي. نو د ډیر وخت لپاره چې کله منګی کې اوبهونه ساتل سي هغه وچ سي بس کله دوبی موسم راورسیږي هغه منګی د څو مودې لپاره سرچپه ږدي داسې یو باور لري سي بد شګوم لري د دې لپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت لپاره سرچپه ږدي دا یو باور سره مو خلکو.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم بیا به منګی ته ګوتې نه وړم مور مې پرون له برګودره منی کړمه. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکې لینا علي خیل سره مرکه کړې. له هغې د خپلې سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړې.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو د انجونې هماغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه چې څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې خو هېڅ انجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود ده چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونو ته ټول به سره یو ځای شو بیا به لاړل منګي به راواخیستل ګودر ته به لاړې اوبه به یې راوړلې چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده. او تر څنګ یې انجونې هغه کور کې که زړه تنګې کېدې نو دلته چې تلې ټوکې ټکالې به یې هم کولې دي او بل له احوال نه به هم خبرېدل. او ځینې هغه ټوکمار انجونې کور ته ویلې شو یا هغه مست انجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په اوبو ایښې او اوبه به یې راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي او یا به هم په ټوکو کې منګی ترېنه ولوېد د ځینو به یې ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول هغوی به د بعضو نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به یې هم ویستل چې د ځینو به یې هغسې ماتېدل. او په بعضو حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې او سره به یې ټوکې ټکالې کولې قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې او شاید د بعضو نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول معنی دا چې یعنی ډیر ښایسته به جوړول هغه کولال چې دوی په کلی کې به موجود نه وي ته به د منګي فرمایش ورکوي چې مثال زما د منګي غړی باید داسې وسیږي زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلونه وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې جنو همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې وین ځینې جنو بتلې کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نزدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکوي چې زما د منګي د غاړي رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن ورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوخي وړي ورته ویلي چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولای شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي. دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږي وي خو د منګي اوبه بیا په کندول کې ښه مزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا توده وي د سړو اوبو لپاره د دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبله هم وي. په دې چې کله چې کبله باندې اوبه وشندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبل ځان سره ساتي او دغه اوبه همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بزګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګي هلته کېښودل کیږي کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي لږ اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي. له منګي سره چې کنډول وي نو اوبه زیات خوند پکې کوي نسبت د نورو ګیلاسونو یا نور څه چې موږ استعمالوو. بالکل استعمالیږي. هغه هم خلک تل کوښښ کوي چې له منګي سره کنډول هم ولري.
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي اوبه دي څښلې چې نه دي هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقې خبرې کوي. د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد وایي چې له منګي نه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګي خو معمولا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیاتره خلک استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنې منګي نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنې زیاتره چې اوبو پسې ځي د په خاطر چې وړي کې زیاتره یعنې خلک استعمالوي، د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي که نه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا دغه شان نور؟
د ډول د وهلو لپاره هم استعمالیږي. د دریا په څنګ کې چې زړې ښځې استعمالوي چنکېنې نه، او بل د نظر د ماتولو لپاره هم استعمالیږي چې په هغې کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغې ته ور ورته کوي بیا په هغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلی و که نه؟
د منګي په هکله یو لنډۍ وی: ګوتر تاسم را پسې راشه او منګي مې دوه دي نرم لامې ماتوینه.
کله ناکله عاشقان بیا له ډېره سوزه دا ټپه کوي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی، ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګي مې جنکۍ په قبر ږدینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږېدلی. دی وایي:
د منګي غاړه مشنه لمن سپینه سنم، بل په غاړه یې زنګېږي تاویزونه سنه. د پښتو فولکلور لمنه خورا ډېره پراخه ورته ده، او په دغه بڼ کې هر نوه ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې، په لنډیو کې، سروکو کې، په نیمکیو کې، چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډېره ښه برخه یې جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و؟ که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي، که د ښځو لخوا، په تېره چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي، ډېر ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور، دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي، په اړه یې استاد زغم وویل:
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي، یعنی متمدن کېږي په نننۍ اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هېوادو ته وګورو، په تېره په ځینو عربي هېوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ، او حتی په غربي هېوادو کې، هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دې په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت ور ده.
پاس په ګودر کې شورماشور شو، پاس په ګودر کې شورماشور شو، د جونو جنگ شو، په منګو ویشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمېدو دی. نوموړی لامل ناامني او جګړې په ګوته کوي او وایي:
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر ډېر تغییرات راغلي دي، هغه منګی نشته، ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوست څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت زموږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زموږ په ژوند کې اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څنګه چې د منګي وب خوږی وی همداسې غک خوګ دی او د ډیرو پزړونو کې لاری کوي. راځي د لری پښتون خو د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره وو.
خدای دې وکړي چې بیا امن راشي. کله وی خواجونی په منګو کې اوبر اوړي نو بل خوا به ځوانان په دیرو کې لسیتار سره منګي ټنګوي او د مینی غږ بتری باسي. بیا به ټوله فضا امن امن او مینا مینه شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه مو همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راسول پتی مودا دي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاري.